لرم چې دا مکتوبونه ور ورسیږي تر راتلونکو خبرونه چې یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو. الله مو مل.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي په کابل کې د ماجیګر سلور بجې شوې. زه اکرام الله اکرام او رامین کاکړ په یو بل یو سات خبرونه کې ساس هر کله کو په دې هله چې روغ وسې اورې چې د افغان حکومت د افغانستان سولې پاړه زلمی خلیلزاد له داشن به واوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کمانډوز واکونو د ډلېز وشنې پاړه هر اړخیزي اڅړنې کوي. دا یو شمیر نور مطالب هم لرو، خو تر هر سمخ کې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه اورو چې نوریاس نوری وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیونونه په خپل وخت د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کوي. د غزنی چارواکي وایي په وروستیو عملیاتو او چاودنو کې شاوخوا 10 وسله وال طالبان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د پاکستان په پښتونخوا ایالت کې پر پولیسو نن په یوه حمله کې چې د پاکستان د تحریک طالبان ډلې مسؤلیت اخیستی، شاوخوا 8 تنه وژل شوي او 10 زیات ټپیان شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیونونه په خپل وخت د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کوي. په هغې ګډه اعلامې کې چې دواړو کمیسیونونو له دوه ورځنیو غونډو وروسته نن خپره کړې، ویل شوي چې دغه انتخابات به هرومرو د تل یا میزان په شپږمه نیټه ترسره کېږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی وایي
رهبری جدید کمیسیون ها برای برگزاری انتخابات 1392
د کمیسیونونو نوی مشرتابه د 1399 کال د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره تر اوسه توانېدلې چې عملیاتي او د استخدام پلانونه، طرزالعملونه او لوایح د دغو انتخاباتو د پروسې د پرمخ بیولو لپاره ترتیب او تصویب کړي. میرمن نورستانی دغه راز وویل، شفاف او سرتاسري انتخابات کولی شي خلکو ته امن او آرامي ډاډمنه کړي. د انتخاباتو خپلواک او د شکایتونو کمیسیونونو ویلي چې د دغو انتخاباتو په وړاندې پرتې ستونزې په نښه شوي او د هواري لپاره به اقدام وکړي. د غزنی چارواکي وایي په وروستیو عملیاتو او چاودنو کې شاوخوا 10 وسله وال طالبان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د غزنی دیوالي ویان محمد عارف نوري نن رسنیو ته په واسطه ولي غږیز پیغام کې ویلي چې د هوایي بریدونو کماندو ځواکونو پر وسله والو د یو ځانمرګي برید کوونکي د واسکټ د چاودنې په ترڅ کې طالبانو ته دغه مرګ ژوبله په قرباغ او نوې ولسوالۍ کې اوښتي. د قرباغ ولسوالۍ لپاره د سیلاب په نوم د طالبانو د یو سر ګروپ او د دې ولسوالۍ لپاره د ملا ذاکر په نوم د طالبانو د استخباراتو د یو مسؤل په ګډون ټول ټال 3 وسله وال طالبان په دې حملو کې وژل شوي، 2 تنه ټپیان شوي او همدارنګ 3 وسله وال د افغان ځواکونو لخوا ژوندې نیول شوي دي. چارواکو ویلي چې د ناوې ولسوالۍ اړوند په موسا کلیم سیمه کې 15 وسله وال طالبان هغه مهال وژل شول چې 3 ځان وژونکو ورسره خدای پامانی کوله چې د یو واسکټ وچاو دي. د وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په کابل کې د شپکلنې وژل شوې ماشومې محسا اختطاف کوونکي او قاتلین نن د استناف د محکمې لخوا په 10 کاله بند محکوم شول. سجاد آغا او روح الله ته مخکې ابتدایي محکمې ورته سزا ورکړې وه. دواړه مجرم پیژندل شوي چې محسا یې د تیر لمریز کال د هود په 9 نیټه په کابل کې تښتولې او وروسته یې وژلې ده. اختطاف کوونکو محسا د پیسو لپاره تښتولې وه او له کورنۍ د هغې د خوشې کېدو په بدل کې د 3,000,000 غوښتنه کړې وه. د محسا د وژنې پیښې په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو پراخ غبرګونونه راپارولي وو. دواړه په بند محکوم شوي کولی شي چې د دغه حکم په وړاندې بیا دعوه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مخابراتو پخواني وزیر عبدالرزاق وحیدی ته چې د فساد په تور په 3 کاله بند محکوم شوی و نن د استناف محکمې برعت ورکړ. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي چې بشري مرستندوی ادارو په افغانستان کې له 5 میلیونو زیاتو وګړو ته چې وچکالۍ زیانمن کړي مرستې رسولې دي. دغه ادارې نن په یوه خپره کړي بیان کې ویلي چې د جون تر 10 5,200,000 کسانو ته چې وچکالۍ زیانمن کړي مرستې رسولي. د دې ادارې په وینا له دې ډلې شاوخوا 4,500,000 هغه کسان دي چې له خپلو سیمو بې ځایه شوي او په نورو سیمو کې اوسي او پاتې نور له خپلو سیمو نه دي کوچېدلي. اوچا ویلي چې په یو شمیر وچکالۍ ځپلو ولایتونو کې ناامنی او نور ستونزې د دې سبب شوي چې د بشري مرستو رسولو ادارې ونه شي کړی خلکو ته اړینې بشري مرستې ورسوي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. پولیس وای حمله کوونکو نن په خیبر پختونخوا ایالت کې پولیسو پر یو ماموریت دز وکړې ورسته د روختون په دروازه کې ټپیان ورلیکدول کېدل چاودن وکړه چې په نتیجه کې اته کسان چې څلوري پولیس دی وژل شوی او لدې شو زیات ټپیان شوی دی. د ډیر اسماعیل خان د پولیسو مشر سلیم خان د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
زمونگا یو ناکه بندی ده کوټلا سیدان وتوی په درابن روډ باندې هغه تا زمونگا سپیان پړی وټیو په مورچه کې هغه دوا ټارګټ شوی دی. زمونږ چې کوم شهدا او دوا د هسپتال ته روډ لیشو دلته مخ کې یو خزه په بورکه کې بارودو سره پټه ناشته و هسپتال کې چې کوم ده نو دوا پولیس والا شهیدان دي او سلور پکې سیویلین شهیدان دي.
روختي چارواکو ویلي چې خای د مړو شمیر زیات شي د پاکستان د تحریک طالبانو ډلې د بریټ مسؤلیت اخیسته ده. د پاکستان پولیسو ته څرمنه معلومه وسلواله د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو دوه غړي په دزو وژلې دي. ایران دولتي تلویزیون خبر ورکړ چې دا پیخه پروند ایران د سیستان بلوچستان ولایت کې چې په تیر وختونو کې هم د سنی وسلواله او د مخدره موادو د قاچاقړونکو ترمنځ پکې نښته شوې رامسته شوې ده. د دولتي تلویزیون د خبر لمخې د پیخه مسؤل ترهګر بلل شوی خدانه دی ویل شوی چې ترهګر کوم ډله په دې فبروري میاشت کې القاعده سره تړلې وي ډلې پر یو بس چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک غړي لیک د ول ځان وژن کې حملې مسؤلیت اخیسته او په دې پیښه کې د دې ځواک لکتر لګه وشت غړي وژل شوی و. او ایران وای دی نیول شوی برتانوي کښتۍ ټوله درې وشت عمله مسونه او روغتیایي وضعیت ډیر ښه دی خو لندن د تهران لخوا د دې کښتۍ نیول کېدل غندلي او ویلي چې هغه د عمان په اوبو کې په قانوني توګه فعالیت کوو. د ایران د هورمزګان ولایت د بندرونو او د سمندري چارو د ادارې مشر الله مراد عفیفي پور دا خبره نن د ایران دولتي تلویزیون ته کړې خو په دې اړه چې دغه عمله چیرته لیږدول شوې څه نه دي ویلي. لندن په فارس خلیج کې د برتانیا د بیرغ لرونکي بیړۍ نیول کېدل غندلي دي. دا د افغانستان او نړۍ دې سات مهم خبرونه.
د مغل ازادي رادیو ناوړی وړاندې په خبرونه کې دا مطالب لرو. افغان حکومت د افغانستان د سولې په اړه د زلمی خلیلزاد له تازه ماموریت هرکلی کړی دی.
رحیم د لاسته زلمی خلیلزاد هڅې د افغان سولې لپاره تر اوسه مثمرې او اغېزمنې وي او دغه کوښښونه چې روان دي او یا اوس
د همدې مسلې په اړه د سیاسي چارو له یو افغان کارپوسر هم غږېدلی یو.
زه فکر کوم چې تر هغه ځایه پورې چې د امریکا د ګټو پورې تعلق درلوده هغه توافقاتو ته نږدې شوي دي طالبانو سره.
په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بادغی اسباب کمري ولسوالۍ کې د 15 وژل شوي کمانډویانو د وژل کېدو د څرنګوالي پیښه څېړي. همداشان به د دغې موضوع په اړه واوري چې د سیاسي چارو د پوځي چارو افغان کارپوهانې په اړه څه نظر لري.
کوماندو کې کتاب باید په هر ځای کې استعمال نشي. د دقیق د یو کشفي دقیق راپور لمخې باید استعمال شي.
د کندهار د سوداګرۍ خونی مسولین وایي د کندهار په ورستۍ بریډ کې ل 300 میلیون افغانۍ څخه زیات سوداګرو ته زیان اوخته چې باید جبران شي. په دې اړه به سیمینا نور حال درکو. په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د تهران او لندن ترمنځ د دواړو لورو لخوا د تیلو د کښتیو د نیول کېدو پر سر اړیکې ترنګلې شوې دي. موګله ازادي رادیو نه اوري درنو دوستانو راځو د خبرونی لومړی مطلب ته. افغان حکومت د افغانستان د سولې پاړه د زلمی خلیلزاد له تازه ماموریت هرکلی کړي. د اجرایي ریاست مرستيال وین فریدون خوزون نن ازادي رادیو ته ویل د خلیلزاد حادثه د سولې په تړاو مهمه دي او تازه ماموریت هم خوشبيني رامنځته کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي اساسي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې پاړه په خپل یو تازه ټویټ کې د خپل یو نوي ماموریت د پیل پاړه لیکلي خو جزئیاتي ندی ورکړي. په دې اړه نور جزئیات د خاطر پر دیس پراپور کې.
په افغانستان کې نن سبا تر بل هر وخت زیات د سولې خبرې ګرمې دي او هر ګام چې په دې برخه کې پورته کیږي د افغانستان خلک او دغه هیواد حکومت هر کله کوي. تازه افغان حکومت د سولې په تړاو د زلمی خلیلزاد د نوي ماموریت د لپاره هم خوشبيني څرګنده کړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په خپل یو تازه ټویټ کې لیکلي چې په یاده برخه کې د خپل مختګونو په هدف خپل نوی ماموریت پیلوي. د اجرایي ریاست مرستيال وین فریدون خوزون د یک شنبه پورز ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل.
د لاسته زمینی خلیزات حتې د افغان ټول لپاره تر اوسه مستمر او اغېزمنې وي، او دغه کوښښونه چې روان دي او یا اوس یو تازه هوډ اعلان کړی دی د زموږ لپاره د هرکلی وړ دی، او تم مداده چې هغه چې د زلمی خلیزات شروع کړي دي هم د سیمه ایز او نړیوال اجماع په تاسوت کې، او هم د دې لپاره چې زمین سازی وشي د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره مهم او اغېزمن دي.
په خټه افغان د امریکایي چارواکي تر اوسه د افغانستان د سولې په تړاو له طالب استادو سره و پړاو خبري کړي دي چې تر ډیره له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وټلو او د نورو هیوادونو پر ضد دغه هیواد له خاورې د ترهګریزو بریدونو نه کارونی او په دې برخه کې د تضمین د ورکړ په موضوعاتو راټولوي. خاغلی خلیزه د غټویټ داسې محل کړي چې هغه د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم سبا امریکا ته ځي او د هغه هیواد له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره ګوري. د سپینې ماڼۍ په وینا ټرمپ او عمران خان به د سیمې پر سولې او ثبات خبري وکړي. یو شمېر پاکستانی ورځپاڼو هم امریکا د صدر اعظم عمران خان د سفر په اړه لیکلي چې د دوړو هیوادونو د چارواکو خبرې به تر ډیره د افغانستان د سولې په اړه وي. په ورته وخت کې پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا د زلمی خلیزات وروستي ټویټ ته په اشاره سره وایي چې دا ځل ممکن خلیزات له طالبانو سره پر یو شمېر مهم مواردو هوکړه ته ورسیږي.
دته ضرورت شته چې په افغانستان کې جوړ راشي، او نور امریکایانو هم دا هیڅ کړی چې په افغانستان کې د جنگ د لارې کامیابی او کامرانی نشي راتللی، نو داسته ضرورت شته. زه خپله په دغه نسبت باندې یو اندازه امیدوار یم، ځکه چې طالبان هم دته امیدوار دي چې امریکایان د افغانستان څخه ووځي او دلته افغانان خپل مذاکرات آینده کوي، دا چې توافق د امریکایانو سره توافق نامه دوی امضا کوي بیا خپل مذاکرات کوي، نو هغه مذاکرات به بیا د افغانستان د جوړېدو د پاره یو ذریعه او سبب ګرځي. زه امیدوار یم.
خو د خوشبینی په داسې حال کې چې د امریکا د صنایع غړي لینزي ګرهام د ډونالډ ټرمپ پر ادارې غږ کړی چې د طالبانو نامعقوله غوښتنې ونه مني. سناتور ګرهام لیکلي، موږ اوس له خپل متحدانو سره کوچنی پوځي حضور لرو چې د القاعده او د داعش په څیر د ډلو د بیا فعالېدو او د افغانستان د یو ځای ساتلو د تضمین پالیسي ده. د یادونې ده چې طالب استازي تر اوسه په رسمي ډول له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته نه دي حاضر شوي، هغه چې افغان حکومت پرې ټینګار لري، او معلومه نه ده چې د ښاغلي خلیزات په نوي ماموریت کې به په دې اړه څه شامل وي او کنه. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. درنو دوستانو، و مو اوریدل چې افغان حکومت د زلمی خلیلزاد د سولې په اړه له وروستیو هلو ځلو هرکلی کړی دی، او د په ځانګړي ډول د وروستي ماموریت په اړه باندې ویلي دي چې دا به د افغانستان د سولې له پروسې سره په ځانګړي ډول د وسلوالو طالبانو افغان حکومت مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د افغان سولې په تړاو د نوي ماموریت له پیلېدونه د خلیلزاد هدف طالبانو سره تم پړاو خبرې دي. لدی ډلې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړي، او په سر کې ترې پوښتنه کړي چې افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیزاد د تازه ماموریت د پیلېدو د جزئیاتو په اړه څه نظر لري.
زه فکر کوم چې تر هغه ځایه پورې چې د امریکا د ګټو پورې تعلق درلود او غواړي چې ځان د نظامي حالت نه د دې ځای نه وباسي، هغه توافقاتو ته نږدې شوي دي طالبانو سره. صرف یو امضا باید پاتې وي چې هغه به هم په آخري مرحله کې، او شاید باید دا وي چې امریکا او خلیزاد مخکې ویلي وو چې هم غوربندو شي او هم د افغانستان د حکومت سره خبرې پیل شي. نو پس له هغې چې هغه توافق ته ورسېدلی، موږ به خپل موافقتونه امضا کړو در سره. نو زه فکر کوم چې په همدغه کې کله چې بیا د وزارت دفاع نوې خبره اورو، او هغه وایي چې باید ډېر احتیاط نه کار واخیستل شي، د امریکا نظامي وتګ وتل د افغانستان نه فوراً دا شاید ډېر په ګټه د زموږ او د افغانستان نه وي، تر څو موږ کاملا متيقن نه شو چې ټول جال د تروریستانو هلته تړل شوي یا تړل کېږي یا له منځه تللي یا د احتمالي بیا ژوندي کېدو احتمال نه وي، هغو پورې باید موږ په افغانستان کې پاتې شو. فکر کوم د همدغه آینده احتیاط او نظریاتو د سوري لاندې خلیزاد یو نوې اجنډا باندې
فکر کوي چې شاید اتم پړاو خبرو ته اشاره وي وسات چې تر ډیره به پریکړه کوونکی وي. ولی
زه هم دغه فکر کوم چې یعنی دوی غواړي چې اول افغانستان سره کاتم پړاو شروع کیږي دوی خبرې آغاز شي او تعهدات کنه واخلي چې د حکومت سره او قانون سره څه کوي پس لږه به بیا دوی هغه نهایي کیږي او نړیوال په سطح به فیصله اعلان کړي.
یعنی فکر کوئ هغه جنگ چې امریکا په 16 د سپتمبر څو کال مخکې پیل کړو یعنی تماشتا خوشبینیشته چې تر دې 16 د سپتمبر دا تمام کی بلې؟
زه فکر کوم چې دوی خو ویلي دي چې موږ تر اول د سپتمبر پورې توافقات باید نهایی شي د طالبانو سره او د افغانستان په ځای کې جنگيږي نو وګورو دا عملا د پورې لري چې دا نو ستاسو خپل خلیزات شروع کی چې څه خبره راو باسي او څومره توافق سره لري او څومره د افغانستان حکومت سره د مخالفین د کول شي چې نږدې کی د اخري توافقات لپاره او وی به موږ هم پړاو او امید دی چې د انتخاباتو نه مخکې دا مسله حل شي چې هغه مغه سپتمبر 11 د غنه مخکې.
زموږ غلازادي رادیو نو درنو دوستانو د سیاسي چارو افغان کارپو ودیر صافیه او چې زموږ همکار اجمل تورمان ور سره ملکه کوله.
جنگ دولک
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
موندنې ښایي چې د افغانستان ملي شورا د فساد له امله زیان لیدلی. له فساد سره د مبارزې د څار او ارزونې د ګډې خپلواکې کمیټې میک په تازه راپور کې راغلي چې د ملي شورا په ځینو مواردو کې د فساد ښکار شوی دی. په دغه راپور کې ډېرې زیان رسوونکو مواردو ته اشاره شوې خو تر ټولو مهمې د ملي شورا د غړیو د شتمنیو نه ثبتېدل، د پروژو په تړونونو او د وزیرانو په کاندیدېدو کې د دوی ښکېلتیا، د ولسمشر د ځینې تقنینی فرمانونو ارزونه او داسې نور. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
له فساد سره د مبارزې د سار او ارزونې ګډې خپلواکې کمیټې میک د یو کال ارزونو او څېړنو وروسته د افغانستان په ملي شورا کې د فساد له بیلابیلو اړخونو نه پرده پورته کړه. د دغه کمیټې د تازه راپور په اساس چې د ولسی جرګې له 200 غړو، مدني ټولنې او دولتي چارواکو سره پکې خبرې شوې، خی چې ملي شورا په وروستیو کلونو کې د فساد له اړخه زیانونه لیدلې دي. که څه هم په راپور کې په مستقیمه توګه بډو غوښتنو ته اشاره نه ده شوې، خو پکې راغلي چې د حکومت پر کارونو د ملي شورا د سار بهیر مؤثر نه و، ځینې وزیران د یو شمېر وکیلانو د تضادونو قرباني او استیزا او استجواب ته راښکل شوي دي. د دغه کمیټې راپور چې 2 پاڼې لري پکې راغلي چې په ځینو مواردو کې د ولسمشر اکثره تقنینی فرمانونه د ملي شورا له جرګو لخوا نه ارزول کیږي. د ملي شورا د ځینو غړو د شتمنیو نه ثبتېدل بل اندېښنه ده چې په دغه راپور کې ورته اشاره شوې ده. په راپور کې د معافیت په اړه د ملي شورا د ځینو غړو برداشت ته هم اشاره شوې ده، په دې معنا چې ځینې استازي جرم کوي خو نه تعقیبېږي. له فساد سره د مبارزې د سار او ارزونې د ګډې کمیټې په راپور کې بل سرګند مورد دا ده چې ځینې استازي د پروژو د تړونونو لپاره او همداشان د استیزا وزیرانو ته د باور د رای ورکولو پر مهال لابیګری کوي. د دغه کمیټې اجرایوي رئیس میوان روحانی وای ممکن د دغه لابیګریو تر شا د پیسو موضوع پرته وي.
یک وکیل میرا بنظارت یک پروژه
دی وای د بیلګې په توګه یو وکیل د یوې پروژې د ارزونه لپاره ځي. وکیل د پروژې پلان نه لري چې څه وخت پیل او څه وخت پای ته رسیږي. بیا وکیل پروژه ارزوي، راپور لیکي او قراردادي ته وای چې دا سړک مو باید څه کال خلاص کړي. نو ولې خلاص نه شو؟ قراردادي ورته وای په تړون کې نشته چې څه کال د خلاص شي. دلته نو وکیل منفي راپور لیکي، وینو چې زیان رسیدنه نشته. ولې یو کس منفي راپور خپور کړو؟ کوم ټیم چې ارزونه ته ځي عملی پلان دی نه لري،
پلان عملی پروژه نه داشته باشه.
د راپور موندنې ښایي چې ځینو بنسټونو ته اطلاعاتو ته لاسرسی ګران دی. له دې امله د دغه راپور جوړولو یو کال ونیو. له فساد سره د مبارزې د سار او ارزونې ګډه خپلواکه کمیټه د دې لپاره چې ملي شورا د فساد له امله له زیانه ووځي د 200 سپارښتنو وړاندیز کوي. د دغه بنسټ رئیس وای ملي شورا او په پارلماني چارو کې د دولت وزارت باید د دوی د سپارښتنو په عملي کولو لاس پورې کړي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسی جرګه له فساد سره د مبارزې د سار او ارزونې د ګډې خپلواکې کمیټې راپور په بشپړه توګه نه ردوي خو منصفانه هم نه ګڼي. د دغه جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وای
ضرورت به ایست که تحقیقات باید معیاری باشه و روی
دیوی دیتا ضرورت دی چه سیڑن باید معیاری او پر اسناد و ولاری وی دغه کمیټه چې دا راپور خپور کړي مونږه پټوله کې نه ردو ځکه افغانستان دی او مونږ ټوله نه پیژنو چې زینو برخو کې ستونزې شته خو که پارلمان ګرم کړي چې ناکار دی او فساد پکې لوړې سطح ته رسیدلې دا هم له انصاف لري
یا هم از انصاف دور خواهد بود
خاغلی عرفان سره لدې چې د یادې کمیټې د سپارښتنو هرکلی کوي وایي په ملي شورا کې به د ستونزو د موجودیت په صورت کې دغه سپارښتنې عملي کړي له فساد سره د مبارزې د سار او ارزونې ګډې خپلواکي کمیټې دا هم ویلي چې دوی به تر دوو کلونو پورې خپل سپارښتنې وارزوي چې پلی شوي او که نه خان محمد سیند ازادي راډیو کابل
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري درنو دوستانو او دا هم یو تازه خبر چې همدا اوس راورسید د پکتیا په مرکز ګردیز کې څو شیبې وړاندې درنه چاودنه رامنځته شوې ده دا چې په دغه چاودنه کې تلفات چاته وختي کنه د چاودنې نویت څه دی همدا اوس سره لسیمی زموږ خبریال احسان آریان د ټلیفون په مستقیمه لیکه دی آریان صاحب ستړي مشي مهرباني دغه چاودنه د ګردیز ښار په کومه سیمه کې دقیقا رامنځته شوې دا تر دې دمه د تلفات پاړه لومړنی راپورونه اتسدي
ډېر مننه اکرام صاحب تاسو او ټول اوریدونکو ته سلامونه تقریبا نن ماسپښین نه وخت کابو 3 بجې او دشته څنګه رامن تاسو چې دا چاودنه د مرکز د حوزه ویروختون او د پهنتون ترمنځ یو کوڅه ده په دغه کې رامن تشوي ده په مګه د پېښې په ځای کې د پکتیا مرستیال علي عبدالولي صحیح له رسمي سره په خبرو کې وویل چې ترجمه د زورمات ولسوالۍ د محلي پولیسو او یا د خلکو کمانډان دی عزیز احمد په نوم هغه په دې پېښه کې وژل شوی یو بل ډرایور چې لاندې سر د موټر کې و هغه ټپي شوی دا تر اوسه پرې لومړني جزئیات یې موږ بیا هم په سیمه کې له نورو سرچینو سره خبرې کوو د محل موږ د پکتیا ولایت حوزوی روختون در غلی او غوړ چې د مسولې د دې روختون د مسولې نظر هم لزان سره بل روښ
آریان صاحب آریان صاحب د 14 نویت معلوم شوه
په خپل د عبدالولي شهید مخه چې وای موټر بم خو د مرز زیات فرضل چې موټر بم خو معلومه نه ده چې موټر بم هم دلته ولاړ وو کوم لول ځای راغل وو یو په حرکت کې وو وای د ټیک سرنه لا دوام لري او سبب یې تاسو سره
او تا بندل ته شاوخوا د استوګنی کورونه میتاس یو کوڅه یاد کړ د حوزوی روختون او پونتون ترمنز شاوخوا کورونه ته ځان وخت یک څنګه
ها دلته چې ما د 14 څخه تقریبا په 50 متره کې ما چې کوم بلند منزل یا لوړ پوړی ځوادنې ولیدې دا و شیشې ټولې ماتې شوې په خپل د سینوس دن کې هم وای چې مونږ تر ډیره لری زیاده د 14 غږ واوریده خو بیا هم مونږ په سیمه کې هم له خلکو سره خبرې کوو او اوس د پکتیا په حال دبیر وختون کې یو او دلته به د وختون له طرف سره مونږ خبرې وکړو څومره د پېښې تاپیان او
ډېره مننه آریان صاحب درنو دوستانو زموږ خبریالو په پکتیا کې احسان آریان چې په مرکز ګردیز کې د شوي موټر بم چاودنې جزئیات ورکول وایي چې لومړني معلومات وایي چې دغه حمله لامل تر دې دمه یو کس چې د زرمت ولسوالۍ د محلي پولیسو قومندان او د زحمت پونم دا وژل شوی او یو بل کس ټپي دی د لومړني معلومات دی وروسته په نورو خبري سرویسونو کې هم په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوي بیرته راګرځو کابل ته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کمانډوز وکونو د ډلیزي وژنې پاړه هر اړخیزي څېړنې کوي دفاع وزارت د اقدام وروسته له هغه کوي چې د تیر دوشنبه په شپه وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې 15 کمانډوز وکونو وژل شول د پوځي چارو افغان کارپوهان سپارښتنه کوي چې کمانډوز وکونه باید له دقیق کشفي او استخباراتي راپورونو لمخي عملیاتو ته واستول شي په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې
افغان تازه تاسیسوي او نوی په پخو ولاړ ځواک چې د جنو په باور د خوونې روزنې تجهیز او تجربې لمخه په سیمه کې ساره یې نه لري د چارو د کارپوهانو په باور د کمزوري مدیریت او د دقیق استخباراتي معلوماتو د نه درلودلو لامل ځینې وخت د غځواک د دښمن په دام کې نخلي چې مرګ جوړ بل هم ورته اوړي د دغه پیښو وروسته هغه د بادغیس په آبی کمری ولسوالۍ کې رامنځته سوی چې کمانډو ځواکونو ته پکې درنه مرګ ژوبله وخته ده. د افغانستان دفاع وزارت مرستیال بیان فواد امان د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پیښې په اړه هر اړخیزه او دقیقه څېړنه کوي.
بدون شک هر عملیه کې صورت میگیره و دغه عمله چې بنظامیان
هغه ویل شک پرته هر هغه عمله چې په هغه کې ملکیانو او نظامیانو ته تلفات واوړي چړل کیږي. د اب کمری حمله هم جدي چړل کیږي. ستونزې او تشې پیدا کوو. څو معلومه کړو چې ولې دغه پیښه رامنځته شوې، څو په راتلونکي کې د دا ډول حملو مخنیوی وسی. یو شمېر افغان کمانډو ځواکونه د تیرې دوشنبه په شپه د بادغیس ولایت اب کمری نارامې ولسوالۍ ته د دښمن د ځپلو لپاره ولېږل شول، چې د چارواکو په وینا 15 تنه دغه ځواکونه پکې ووژل شول. دا لومړی ځل نه دی چې افغان کمانډو ځواکونو ته په جګړه کې مرګ ژوبله اوړي، بلکې له دې وړاندې هم په غزنی ولایت کې افغان کمانډو ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. اوس پوښتنه دا ده چې یو کمانډو سرتیری څنګه او په کومو معیارونو انتخابیږي. یو سرتیری په اردو کې له 3 کلن ماموریت وروسته چې له کشفي او استخباراتي معلوماتو له مخې پاک وي، فزیکي وړتیاوې لوړې، ښه روغتیا ولري او په مخدره موادو هم نه وي روږدی، کمانډو ته جذبېږي چې له زیات لګښت او ښه تجهیز وروسته بیا دنده پیلوي. که څه هم اوس مهال د جګړې دروند بار د افغان کمانډو او ځانګړي ځواکونو په اوږو دی، خو د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان سپارښتنه کوي چې دغه ځواک نه باید په هر ځای کې استعمال شي. د دغو کارپوهانو له ډلې دولت وزیري وایي چې افغان کمانډو ځواکونه باید له دقیق استخباراتي او کشفي معلوماتو وروسته د جګړې ډګر ته ولېږل سي.
کمانډو قطعات باید په هر ځای کې استعمال نشي. ډېر دقیق د یو کشفي دقیق راپور له مخې باید استعمال شي. د دښمن هغه ځای معلوم وي او دا شرایط ورته ماده شي چې کله دوی استعمالیږي د دوی حمایت څنګه وشي. هوایی او زمینی حمایت باید دوی وشي. باید لاره د ځمکې له لارې ورته وي او که د هوا له لارې وي باید کاملا دوی باید دوامدار توګه باندې حمایه شي.
په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر نور افغان کارپوهان له دې ډلې عتیق الله مرخیل په ډله ییزه توګه د افغان کمانډو ځواکونو د وژل کېدو لامل د قومندې په کچه د مدیریت کمزورتیا او نه همغږي په ګوته کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو نړیواله مسله ده. تهران او لندن ترمنځ د دواړو لورو لخوا د تیلو د کښتیو د نیول کېدو په سر اړیکې ترنګلې شوي. لندن په فارس خلیج کې د ایران له لوري د برتانیا د تیلو لیږدونکي کښتۍ نیول کېدل غندلې دي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړي، نور حال راکوي.
ایران وایي د نیول شوي برتانوي کښتۍ ټوله 23 عمله مسونه او روغتیایي وضعیت ډېر ښه دی، خو لندن د تهران لخوا د دې کښتۍ نیول کېدل غندلي او ویلي چې هغې د عمان په اوبو کې په قانوني توګه فعالیت کوو. د ایران د هرمزګان ولایت د بندرونو او د سمندري چارو د ادارې مشر الا مراد عفیفی پور دا خبره نن د ایران دولتي تلویزیون ته کړې، خو په دې اړه چې دغه عمله چیرته لیږدول شوې څه نه دي ویلي. لندن په فارس خلیج کې د برېټانیا له بیرغ لرونکي بیړۍ نیول غندلې او هغه د دښمنۍ یو عمل بللی، خو تهران دغه اداره رد کړې او ویلي دي چې دغه کښتۍ ځکه نیولې چې د ټکر په یوه پیښه کې ښکېله وه. په هرمز تنګي او ورڅیرمه اوبو کې وروستیو اقداماتو د ایران او لویدیځ ترمنځ ترنګلتیا نوې لوړو ته پورته کړې چې ورسره د وسلوال کړکېچ ویره زیاته شوې او په نړۍ کې د تیلو بیې او د بیړۍ چلونې بیمې هم لوړې کړې دي. د بریتانیا د دفاع وزیر ام پینی مورډاون د شنبه پر ورځ د ایران لخوا د استینا امپیرو په نوم د دې تیل لیږدونکي کښتۍ نیول دښمنانه عمل او بهلا، او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر جرمی هونت بیا ویلي چې خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته شدیده نهیلي ښودلې ده. د رسنیو د راپورونو له مخې ظریف د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي برتانوي بیړۍ چې ایران ادعا کوي نړیوال قانون مات کړی باید تر خوشې کېدو مخکې له قانوني پروسې تیره شي. د برېټانیا حکومت په 1300 ساعتونو کې د قضیې په اړه په لوړ کچه د بیړنۍ شورا دوه غونډې کړې. د لومړۍ غونډې وروسته د بهرنیو چارو وزیر هانټ وویل تهران په خطرناک لار روان دی او په وړاندې د سنجول شوی خو سخت اقدام ګواښ وکړ. له دوهمې غونډې وروسته هانټ وویل برېټانیا غواړي چې ترنګلتیا راکمه کړي. نوموړي ټینګار وکړ چې د دې برېټانوي کښتۍ نیول د نړیوال قانون سره روښانه په ټکر کې دی. په هغه لیک چې برېټانیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته استولی او رسنیو کاپی لیدلې، ویل شوی چې د تیلو دغه کښتۍ د عمان په اوبو کې په قانوني مسیر کې وه چې ایراني ځواکونه ورنږدې شول. په لیک کې ویل شوی برېټانیا نه وړي له ایران سره په تقابل کې ولويږي، خو دا د نه منلو وړ دی او هغو کښتیو ته چې په قانوني توګه د نړیوالو لخوا د په رسمیت پیژندل شوو اوبو په تنګیو کې تګ راتګ کوي، دا یو ډیر پاروونکی اقدام دی. ایران ویلي د تیلو دغه کښتۍ وروسته له هغې ونیوله چې له یوې کپ نیونکې ایراني کښتۍ سره یې ټکر وکړ. هغه ادعا چې برېټانیا او د نیول شوې کښتۍ شرکت رد کړې ده.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري درنو دوستانو، دا او نور مطالب زموږ پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ، پته مو ده آزادي راډیو ډاٹ کام، او دا خبرونه هم دا اوس پر ویب سایټ هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. اوس هم 4:00 او 30 دقیقې شوې. نوریاس نوری د افغان